ترمنځ ستونزې رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خ ډول د حل کېدو په خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي.
یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی ومني ورسره.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدومی یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد راوروي.
ځینې ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې، خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي. دا دوی په وینا مشرانې فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي، نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي. په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي. خو دا د دو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستې. د ننګرهار اوسیدونکی جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي.
نو کله چې مشران د تعلیماتو څخه محروم وي، نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمرو نیمګړتیاوې پیښیږي او دا بیا آینده کې همدغه جنجالونو ته لار هواروي. خپله هغه خبره او رایه په زور او جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې مني او حتی په حجره او دیره کې یا داسې بله اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر او خډب وي، کشران هم دغه مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي. چې کشر وي شاید خاموش او بې جرأته وي، خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د اخو ډب جرأت پیدا کوي او همدغه جنجالونه روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښي ته پام نه کیږي، دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي چې په ځوانۍ کې په دوی هم ډېر مسایل تحمیل شوي وي او دوی اوس له خپلې مشرۍ په استفادې هڅه کوي چې خپل فکر او خوښه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډېر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی، ځکه یې دی هم عقدی کړی.
زه خپله یعنی چې تر شپاړس ولس کلنۍ پورې لکه چې موږ هم داسې یو حل شوي یا د کور ویشتل شوي وو، همدا فشارونه ټول پاتې وو، کینه مې ټول سره اخیستې وه. لکه چې عادت شوی وو تمام ورځ مشران سره په ټکر راورسته، موږ ته زور راکوو یا پرویشي ویستل بیا فلاسي دا کار کوو.
نجیبه چې اولادونه ځوانان دي وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
موږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دغه اختیار نه ورکوو لکه دا اوس. اوس موږ ورته وایي چې دغه لار هم ښه ده یا دغه هم بده ده، وینا زه خپله په خپل زړه اوس خو مو د دوی دښمن نه یم. پخوا ټول اولادونه د مور پلار نظر ته کاته، اوس نه ګوري. کور کې همدا جنجال ده، وای نه ته نه پوهېږي، تاسې خو وایي زاړه شوي، تاسې هېڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي چې اوس دا ځوانان چې دا نوي نوي زلمي کېږي، وایي چې د دوی وینه ګرمه یي، باید مور پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي، ورسره ډېر څه ونه کړي. خو له خپل ګناه هم وایم، هسې لږ مور پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر شوي دي، اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده راپاتې. نو لږ د دوی هم څه سي او په همدا خبرې دي په هر کور کې سے ہم دے جگر خونیاں نے ڈیری پار کور کے جنجالی
سمیا علی خیل وائی دا ڈیرا طبی خبر دا چستون زرا منستکی گی خود استون ز دے پ خبر حل شی او دوڑ اڑ خ دے دیو بل توہین یا ہم دیکتاتوری پک نہ کھوی
اختلافات راشی نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي یو بل تقینات ور کړي او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په سوانه نه مني ځکه چې اوس زمانہ تغیر شوی دا حالات بدل دي باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي
جواد افغان هم پاړیکو کې نرمي تر سختي زوراوره بولیا وایي خدای چې په هر مسله کې مشوره او تفاهم وشي
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري باید مشران کشرانو ته مغه خپل حقوق ورکړي مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي په کورنی امورو کې رائے او نظر ترې واخلي او د میلمنو په مخ کې د نرټي په خنوم سره د رابولي د کور په شمول حتی د کلی کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي کله غلطی تی وشي باید جدي ونه رټل شي یا ونه وهل شي او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپل غلطي ورپګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي نو که داسې وشي زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي
تان دی څنګه خپرونه له ازادي رادیو څخه اوري د چولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم
استاد ولی په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو زمونږ الګو او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځنګړي بریده پورې پخوانی دی دلایل ورته دالرم چې زړواکي حاکمه ده د زړو واک ډیر دی پلارواکي ډیره حاکمه ده په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو نه او مشرانو نه اخیستی دی همدغسې انتقالیږي د نورو ته بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخوانی ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي عمده بحث هم دا دی بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي غوټې په هغوی کې ډېرې دي هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي محرومیت هماغومره ډېرې زیاتولی شي هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې یو څه قالبونه آزاد وو هماغسې ممکن هده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي نو پایلې یې څه وي
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي همدغه اغیز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته همدغه غوسې همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي دوی به همدغه وسیلې واوسي
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کېږي څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي
دا ډېره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي او ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی هغوی همیشه ټینګار په دې دی بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي نوي راشي حاکم شي د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي بیا نور راشي دا له منځه ویسي تضاد باید همیشه موجود وي د هغه تیوري له مخې مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی یو بهیر دی هر کله دا وضعیت منځ ته راځي دوی باید پوښي وي زمونږ پلرونه هم زموږ مشران هم چې دوی هم په خپل ځوانۍ کې همدغه وضعیت سره مخ شوي وو، همدغه څه قضایې به درلودلې خپل پلرونو سره، لکه نن چې اوسني ځوانان لري د خپلو کورنیو سره مشرانو سره. کړی وایي دا طبیعي ده، موږ باید په خپل چلند کې او یو بل سره په اړیکو کې بیا نور نورمال حالت وساتو، ځکه دا طبیعي ده. نو د دې تر څنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی. دا یو مکتب دی، په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي، وایي چې نه، هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځ ته راځي، همغږي منځ ته راځي، ټولنه دوام کوي ورسره. بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي، زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ، دا باید لږ تر لږه یوازینی د حل لاره یې دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره. یعنی یو څه هغوی راتیر شي، یو څه دوی هغه شي، یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره، تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي. اصل بیا دا دی، اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. ځکه ووایم چې په کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني، داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی سي، هغه باید ومنو، که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي، زما شخصي علاقې سره ښه نه وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو، ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.